درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم نن د اگست میاشتې په سمنه ته د درې کله وړاندې پام دی ورس په افغانستان کې په خانه جمهوریت نظام سکوت شو او طالبان کابل ته نه وتل او له هغه رئیس درې کله وشو چې دوی په افغانستان باندې واکمن دي په دې خبرونه کې په دې اړه خبري او نور مطالب لرو خو په ل خبرونه کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وای هیواد له خپل متحدانو سره په همغږي له طالبانو غواړي چې نړیوال ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقوقو مخینه جوړ کړي. خغلی پټیل د څرګندونې د چار شنبې پورس په یو خبري غونډه کې وکړي. خبريالانو په دې غونډه کې له خغلی پټیل د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په وسیله د طالبانو د پوزي رژي پاړه او پختل خنموړي په جواب کې ول دغه ویډي ویلانه د کتلې او ټینګار وکړ چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه پیژني. طالبانو پرون د باګرام په وایړه کې وخت د بیا رسیدو د درېم کلیزي په مراسمو کې پوزي رژا یا ننداره تر سره کړه. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي طالبانو یو اشاریه څلور میلیونه نجونې له ښوونځي راګرځولې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس نن د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمیر یو لس لکه او خو درې لکه نور نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوي. دا درې لکه هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه دولس کلونو یا ومو ټولګیو ته دولس کلونو نه پورته وو یا یې لو مټولګیو پورته ستکړې کولې. د پاکستان د پوز پوخانی مشر جنرال فیض د پاکستان د پوز د آی اس آی د اداري پوخانی مشر جنرال فیض حمید د قضیه په تړاو درې نور متقاعد افسران نیولې شوې دي. د پاکستان پوز نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بې ثباتۍ تلمن وهله. د پاکستان پوز د دوشنبه په ورځ د آی اس آی پوخانی مشر فیض حمید ونیو او پوزي محکمې ته یې وسپاره. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه تر څلوېغ زرو ډیر کسان وژل شوې دي. د دې جګړې د قربانیانو د نوي شمیر په داسې وخت کې خپور شوی چې د غزې د یولس میاشتنې جګړې د غربن هڅې روانې دي. په نو خبرو شوو تلفاتو کې د ملکیانو او نظامیانو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. په غزه کې جګړه د اکتوبر په اوومه وروسته تر هغې پیل شوه چې حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیلو په جنوب کې برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 برمته کړه. له هغې وروسته د اسرائیلو لخوا پر غزه پراخ بریدونه وشول چې د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو ادارو لخوا پکې د پراخو ملکي مرګ ژوب لپاره خبرداری ورکړل شوې دي. دوستانو زموږ غږ لا زده یې راډیو ناوړی وس هم راځي چې د خبرونه هغه مطالب چې په دې کې لرو دا در سره شریکو وروسته ریپورتونه ترسو. دا ګیس پلی لسما درې کال مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک تر رسیدو سره په کابل کې برابر ده. په دې اړه به ریپورتونه ولرو. له دې به خبر کو چې یونسکو خبرداري ورکړي چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو څه کم یو نیم میلیون نجونې بې برخې کړي او دا د راتلونکو نسلونو لپاره ګواښ دی. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان ته لوی تاوان رسولی. له نوموړي سره مرکه لرو. ګڼ نور رپورټونه هم په دې خپرونه کې لرو چې ټول په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ راڅرخي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن ندرې کاله وړاندې په همدې ورځ طالبان کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوری نظام چې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ هم ورسره و سقوط شو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ورځې د لیدلو فکر نه و کړی ځکه چې هر څه ورته ویرونکي او نامنونکي و. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده. د 2022 کال د اگست 15 سمه د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرني ډیپلوماټان او د غشان بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او لدی سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې ور سره د کابل د سقوط ویره نور هم ډیر شوې ده.
څنګه دا له داشکه سره ام بي چنګ حکومت خلکو خو څه کړای دا عام خلک ته سپارس
د کابل خار لبیلابلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تیښتې خبرې کیږي. خلکوای دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپل کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام ړنګیږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلن خاطر نوري وایي هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وایي د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت و ځکه په خبرې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني نه ولیدلې. نوموړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبريالۍ دنده درلوده.
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه. ډیر دردونکې وخت چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپل کورونه ته لاړ شئ تر څو چې موږ خبر نه درکو باید خپل کورونه څخه ونه وځي. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کې و چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسیدو دوه نیم ساعته لاره پیاده موږ لاړلو ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وایي کله چې کور ته ستنېده د کابل ښار وضعیت ویرونکی و. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویره خپره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کیږي. اغلی نوری وای لکه خوب چی گوری خدا خوب نو بلکه ولسمشر غنی لکابل و تل بحرانی زواکونه د کابل هوایی دگر تطول شوی او د افغانستان وصلوالو زواکونه هم خپلی وصلی پزمگی خیدی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د کابل د سقوط لورځې بدې خاطرې لري ځکه د دوی په خبره په دې ورځ له ګڼې ګوڼې ډکه پلازمینه خاموش وه او اوسیدونکي ویر اخیستي وو چې څه به کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي عطا الله ازادي راډیو ته وویل
خپله چرې شهید کوم اوازې شو چې طالبان کابل ته داخل شوي دي. حالات هم ډېر وحشتناک وو، خلک ډېر وارخطا وو چې څه به کیږي. بیخي د باور نه لرې خبره وه، باور نه کېده چې داسې واقعه به کیږي.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي. وایي خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل.
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې، زموږ خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه، همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده، نسبي امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې. خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې. د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګېدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. د غراز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي او خلک وایي لای هم د نامنې پیښې ژوند ګواخي. که څوم طالبانو پرون د اگست په 14 د خپل حکومت د دریمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت لمخې تامین دي، خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې هم د لاملونه یې هم دا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراتول دي.
لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د ننګرهار ولایت وبخی د ننګرهار ولایت پوخانی والی چې وخت کې د دفاع وزارت سرپرستم وو، د دفاع وزارت مرستیالم وو، شاه محمود میاخیل وایي چې طالبانو په تیرو کلونو کې ډیر فرصتونه لرل خو دای د دپو وینا ضایع کړی دي. زما همکار له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنا پختل دي چې د افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو د پایلو پاړه ورته وای.
ډیر څه د لاس اور کړل. هغه نظام چې په هغه باندې ډیر مصرف شوی او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوی او نور تعلیمي نظام د افغانستان او همدارنګه اداري سیستم د افغانستان بانکي سیستم د ټول فل شول ټول وپاشل شول او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پانګونه شو هغه د منځلاله د افغانستان نو وتل نو د پخپل د دې منل چې د منځلاله نو د کوم ضربه چې افغانستان ولیدله زه فکر کوم چې څو لسی به ونیسي چې افغانستان به تاغه درې کلونو په خاط حالت ورسیږي د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل متاسفانه چې دوی د فرصتونو د لاس اور کړ.
خیل صاحب تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دارم سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولی په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته ده همدغه لوی فشار ده چې طالبان اوس پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري، د دیو مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبان سره نشته ده، منفي تعامل ده. نو دا ټول دي دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان په مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون کاغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی وجود نه لري او شرایط برابر نه دی. هغه لپاره منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته ده. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خېخواتن روان.
میخیل صاحب تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان خی خواته نه روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعیین شي او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامنځته شي او ټول افغانان که طالبان دي یعنی طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق او قانون اساسي رامنځته شي، ځکه چې یو ملک قانون اساسي نه وي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین مخکم د سی وو کو پاینده کوم جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي، اما ډیرو شاند پر ته قوانین ته ضرورت لري. بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته
د افغانستان د پوخانی جمهوریت نظام لا یو چارواکی سره شاه محمود میاخیل سره مرکه واوریدا چې د طالبانو په تیری درې کلنې واکمنۍ نظر څرګنداوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او خوني سازمان یونسکو خبرداري ورکړه چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو د څباندې یو نیم بلیون جنو په برخه کولو سره د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې سره سم د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او خوني سازمان یونسکو د زده کړو په برخه کې د افغان جنو د نامعلوم برخلیک په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون چهارشنبه د اګست په 14مه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د 1.4 میلیون انجونو په بې برخې کولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړی ده. د یونسکو په حواله یو کال وړاندې دا شمیر 1,00,000 خو 3,00,000 نور انجونې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي. دا 3,00,000 هغه انجونې دي چې د یونسکو په خبره تیر یو کال کې عمرونه 12 کلونو اوو ټولګیو ته رسیدلې دي. د خبر پانی په ټکو طالبانو یوازې په دریو کلونو کې په افغانستان کې د نږدې دوو لسیزو د زده کړو دوامدار پرمختګ لمنځه یوړ چې لامل یې د راتلونکو یو نسل برخلیک له خطر سره مخ کړی. په خبر پانه کې همداراز راغلی چې د طالبانو تر راتګ وروسته په ټول افغانستان کې ابتدایي زده کړو ته لاسرسی په جدي توګه کم شوی او یوازې 1.1 میلیون هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي. د یونسکو په خبر پاڼه کې دغه سازمان د مشر له قوله ویل شوی چې د تعلیم په حق کې جوړجاړی نشي کېدی او د افغان جنو د زده کړو وضعیت باید ټولو لپاره د اندېښنې وړ وي. مرسل چې کابل ته د طالبانو د بیا راتګ پر مهال د نهم ټولګي زده کوونکو ووایي دا پوښتنه ډېره ځوروي چې ولې نشي کولای له دلیل پرته زده کړو ته دوام ورکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خبره ما ډیره ضروري او ډیر د خفقان احساس کوم. د دې لپاره چې زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم په هنتون شته، په حال د دې چې علت یې هم معلوم نه ده چې د څه لپاره یې زموږ مکتبونه او زموږ په هنتونونه زموږ په مخ بند کړي دي.
د کندوز خار دی ویلیسی خون کې سارا وای د طالبانو پراتک سره د لومړنیو ټولګیو د زکونکو پښمیر کې د پام وړ کمواله راغله. نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د طالبانو پراتک سره چې د نجونو په مکتبونو کوم بندیزونه ولګېدل، نو د شاګردانو په تعداد کې د تیر کلونو په نسبت زیات کمواله راغله دي. زما په نظر علتونه خو به دای چې یو خو د نجونو زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او پوهنتونونه او مکتبونه یې په مخ بند دي.
یونسکو دا خبر پانه داسې مهال ده چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون چهار شنبه د اگست 14 پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې پر زده کړو د بندیز لقبل دی له طالبانو سره له تعامل کاروان اخلي او چارې دې ورسره نادي کوي. په افغانستان کې په کور دننه او بهر په پراخه کچه د طالبانو له حکومت بیا بیا غوښتنه شوې چې د نجونو زده کړو حقوقو ته درناوی وکړي، خو طالبانو بیا ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو لګیدلې بندیز موقتی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درنو دوستانو، زموږه غلا ازادۍ رادیو ناوړی ولی طالبان افغان مدني فعالان او خبريالان نسی او پزین مواردو کې شکنجه کوي. دا مدني فعالان داسې فعالیتونه کوي چې پر بنسټي زندانونو ته چول کیږي. په دې مدني فعالان او خبريالانو د طالبانو په زندانونو کې څه تیریږي؟ په دې رپورت کې دا هغه کسانو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوي او ځینې ادعا کوي چې شکنجه شوي خبرې شوې دي.
پر مدني فعالانو او خبريالانو د طالبانو په زندانونو کې چتیر شوي، شکنجه، جنسي تیری، بد سلوک، وهل، ټکول، جبري نادرکه کیدل او په خپل سر نیول هغه اداګانې دي چې د طالبانو له زندانه راخوشې شوي فعالان او خبريالان کوي. د طالبانو له زندانه راخوشې شوي عظیم عظیمی وایي
فزیکي شکنجه وي، په هغه کې په پایپ وهلو، په هغه کې بارک شرطي وه، په هغه کې نفس قید کولو، په هغه کې زړولو، همدغسې بیا په نویم ریاست کې هم عین شکنجی وي. بیا څلویښتم ریاست ته زه انتقال کړی شوم، هلته هم عین شکنجی وي.
خدای یوازې زمين نه دی چې طالبانو د مدني فعالیتونو په تور نیولې او شکنجه کړي، بل مدني فعال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د زندان شکنجه یې راته داسې بیان کړه:
موږ په یو وړوکي اتاق کې چې کمره او لوی څراغ پکې وو او رانا ایډیر زاورون کې و اچولی وو، په لاسونو او پښو کې راته زولنی اچولی وي، حتی چې تشناب ته به هم تلو زولنی به راڅخه نه لري کولې. پر دې سربیره ډیری فزیکی او رواني شکنجې راکولې. د دې شکنجې له کبله بیا را باندې حمله راتله، یو لاس او یو پښې می کار نه کاوه او هم دا وجه و چې طالبانو را خوش کړم.
خو په افغانستان کې مدني فعالان د سیاست فعالیتونه کوي چې طالبان یې نیسي او شکنجه ورکوي. عظیم عظیمی چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړي وایي
فرهنګي فعالیتونه او موږ د خپل ځوانانو ترمنځ ناستې وي، وخت نا وخت موږ د افغانستان اطرافونو ته بتللو، هلته به مو د مشرانو سره په مسجدونو کې، په حجرو کې لیدنې کتنې کولې او هغوی به مو دې ته تشویقول چې تاسو هم باید دې ته متوجه شئ. دا ستاسو مسولیت هم دی چې د خزینه او تعلیم چې دا په افغانستان کې ډیر کم رنګ دی او زموږ ټولنه دې ته ډیره ضرورت لري، اړتیا ورته لري، دغه باید اطرافونه د افغانستان کې هم مروج شي. او همدغه نه یوازې د خزینه او تعلیم موضوع، بلکې د نارینه او تعلیم موضوع هم په اطراف د افغانستان کې ډیر کم رنګ و. نو دغه لپاره به موږ کمپاین کول، همدغه په حکومتونو به مو، په حکومت او په اداراتو به مو هم وخت نا وخت نیوکې کولې، هغوی به مو هم دې ته هڅول چې اطراف د افغانستان باید له یاده ونه باسي او دغه فاصلې باید ختم شي.
ورته نور مدني فعالان چې د طالبانو په زندان کې شکنجه لیدلی وای، د فعالیتونو موخه یوازې عامو خلکو ته ګټه رسول، د ټولنې پرمختګ او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیزونو ته اعتراضونه ول. د مدني فعالانو سربیره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډیر شمیر خبریالان هم نیول شوي او شکنجه شوي دي. تقی دریابی او نعمت الله نقدی د اطلاعات روس هغه دوه خبریالان و چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه مهال په کابل کې ونیول شول چې د ښځو یو لاریون ته د خبري پوښښ لپاره ورغلی و. د خبریالانو چې یوازې څو ساعته د طالبانو په توقیف کې تر کړي وو، له ازادېدو وروسته یې د شکنجې عکسونه پر رسنیو خپاره شول. نقدي هغه مهال ویلي وو د شکنجې له کبله یې د یوې سترګې لید او د یو غږ د اورېدو توان له لاسه ورکړی دی. خو د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول او شکنجه کېدل یوازې د نقدي او تعقیب په نیولو پای ته ونه رسیدل. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي او په خبرې د طالبانو په زندان کې روحي او رواني شکنجې لیدلی وایي،
د ښځو په اړه یو راپور می جوړ کړی و. د وضاحت لپاره د امر بالمعروف وزارت ته وغوښتلم. زه په خپلو پښو ورغلم، خو هغوی بندي کړم او په یوه ډېره وړه کوټه کې واچولم. طالبانو ویل ستاسې دا راپور غرب ته د کار کولو او د ډیموکراسۍ د ترویجولو په معنا دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روان کال د مارچ په 12مه چې د خبریال له ورځې سره برابر او ویلي وو، په 1402 لمریز کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 109 قضیې ثبت شوي، چې په دغه سرغړونو کې 950 د نیولو او 80 خبریالانو ته د غوښونو پیښوي. د دې مرکز په خبره په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 230 پیښې ثبت کړې وي. د مرکز وړاندې وایي چې په دې پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل او 20 نورو ټپي کېدل او د 114 غوښونو او د خبریالانو د نیولو 4 نوي پیښې شاملې وي. له دې مدني فعالانو خبریالانو سربیره په 2022 او 23 کلونو کې طالبانو یو شمېر هغه ښځې چې د کابل پر سړکونو یې د ښځو د حقونو لپاره لاریونونه کول هم نیولې دي. ګارډین او درخشانې په نوم یوې رسنۍ په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور کړی و، اېدا کړي چې داسې ویډیو یې موندلې چې ښیي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې فعالې ډلې جنسي تیری شوی دی. د دغه دوو رسنیو په خبره د ښځو د طالبانو پر ضد یو لاریون کې نیول شوی و. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په راپور کې چې د روان لمریز کال د سور په میاشت کې د افغانستان د زو او جنو د حقونو پاړه خبر کړي ویلي، په جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې پر نوې زندانی خزو د طالبانو له جنسي تیري ورسته شپارسي امیدوار شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور خزي له پر لپسي جنسي تیري ورسته اعدام کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراپور پرتل دی چې د دوی په زندانونو کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیري موضوع ته اشاره وکړي رات کړای و. بل پلو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسول هی دربار وایي،
موږ د حقو ښځو شکنجه، خپل سری نیول، په توقیف کې بند چلند، له قانوني پروسې انکار او نادرکه کېدل مستند کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. موږ د ځینو هغو راپورونو په اړه چې د طالبانو په توقیف کې د بشري حقونو پر مدافعینو د جنسي تیری په اړه دي، ژور اندېښمن یو. زه فکر کوم دا راپورونه هغه واقعیت روښانه کوي چې په افغانستان کې د حساب ورکونې هیڅ سیستم شتون نه لري چې له دې ډول سرغړونو څخه مخه ونیسي، یا هغه ښځو ته چې د دې ډول پیښو قربانیان دي یو څه په لاس ورکړي.
to women who might have been a victim of such crimes.
همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طالبانو قومندانان شخصي زندانونه اداره کوي، خو په دې زندانونو کې څوک بندیان دي؟
ډیری هغه کسان چې د بشري حقونو په نوم د جرمونو په تور نیول کیږي هغو زندانونو ته لیږدول کیږي چې د استخباراتو عمومي ریاست لخوا اداره کیږي. ما دغو زندانونو ته لاسرسی نه درلود، خو له هغو کسانو سره چې هلته وو او بیا توانېدلي چې له هغه ځایه ووځي د مرکو له مخې دا څرګنده شوه چې له دوی سره ناوړه چلند شوی دی.
که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په خپله درې کلنې واکمنۍ کې څومره کسان نیولي او بندیان کړي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22مه یې خپور کړی راغلي، د 2023 کال راهیسې دې سازمان 80 غیر قانوني وژنې او خپل سری نیونې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 218 غیر قانوني وژنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتی پرسونل د ورکیدو موارد ثبت کړی دي.
تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر شپه د ماخام لشپګو نه د سهار تر شپګو پوری په منځنۍ صفه دو لشپګ نه ویوریدل شي، او د ورځې لخوانه یعنی د سهار لشپګو نه بیا د ماخام تر شپګو پوری په لندو صفو 1925 مترو باندې اوریدل شي. د ریپورتونو او خبری مطالبه برخه پای ته رسو. پرون د چهارشنبه په ورځ مایکروفون ستاسو خبرونه وا، او په دې خبرونه کې مال یو شمیر اوریدونکو پختل چې پتیرو دریو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي او درې مکلی زلمانزي د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی دي. په همدې باندې مولا یو شمیر اوریدونکو سره په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې بحث کړي. د خبرونه تاسو په تکراری بڼه بیا اوریدلی شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون خلرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې ماودي ازادي رادیو د دیونه د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا ځلی واکمنۍ د دریمې کلیزې په توګه ولمنځله. په بیلابیل ولایتونو کې د خصوصا په خارونو او مرکزونو کې خلک او د طالبانو پلویان له سپینو بیرغونو سره راووتل. همدارنګه رسمي مراسم په باګرام هوایي اډه کې ترسره کړل او دا ورځې ولمانځله. خو نن موږ له خپلو اوریدونکو نه په دې خبرونه کې اورو چې په تیرو درې کلونو کې د دوی په ژوند کې څه بدلونونه راغلي. ګڼو اوریدونکو نه چې موږ وختي وو پیغامونه را ته پریښي دي، پایل به یې له هغه مثبت بدلون نه وکړو. ټولو له دې نه یادونه کړې ده چې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د جګړې په لومړیو کرښه کې وي، او د طالبانو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو او د پخواني دولت د ملي اردو ترمنځ د جګړې کرښې وي. په کورونو چاپی وهل کېدی، په خارونو کې په ځانمرګو بریدونو کې خلک وژل کېدل. دوی له دغه امنیت نه خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې خوندیتوب یا امنیت زیات شوی دی. خو بیا په مقابل کې ګڼو نور اوریدونکو ویلي دي چې ستونزې په ځانګړې توګه د خلکو اقتصادي ستونزې، فقر او بې وزلي زیاته شوې ده. هغه خلک چې پخای کارونه کول یا روزګار خروان وو، یا یې خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي، او یا یې په روزګار او کار کې هغه عواید او ګټه چې دوی پخا کوله هغه کمه شوې ده. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو. ورسته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، د موږ د استډیو په شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. راځئ چې لومړی اوریدونکو واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام نو ورسته زه دا ویل غواړم چې د افغانستان د طالبانو په واک راتللو سره زمونږ ژوند کې ډیر بدلون راغلی دی. موږ ډیر خوشاله یو او ډیر هیله مو ژوند ته نوی نوی هیله راغلی دي او ډیر امیدونه مو پوره شوی دي.
د اوریدونکو پیغام پرې خې چې ژوند کې ډیر هیله راغلی او ډیر امیدونه یې پوره شوی. خو کمی هیله کوم امیدونه یې پوره شوی دي، ولی خوشاله ده؟ پا په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. کلم چې موږ ته پیغام پرېږدئ لطفا په جزئیاتو ووایئ چې که خوښ یې له یو څه نه ولې خوښ یې، څه ګټه یې درته رسېدلې ده. یو بل اوریدونکي ته ورسو، دی ځینې دلایل لري.
السلام علیکم ورحمت الله، ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره تاسو ویلی چې په ژوند کې کوم تغییر او کوم بدلون راغلی دی؟ په ژوند کې خو مو د شخص تغییر نه دی راغلی، صرف دا خبره ده پخوا مو د بچو ګوله پیدا کوی شوه، اوس نه پیدا کیږي. هغه روزګار نشته، بیکاري ده، ژوند د ستړیا په لور روان دی. نو کوم خلک چې پخوا په عشرت یا په استراحت کې وو هغه اوس هم دي، او کوم خلک چې مخکې ستړي وو هغه اوس هم ستړي دي. خو داسې تغییر په ژوند کې نه دی راغلی.
و موریدل چې دی اوریدونکي وایي چې کار روزګاری خرابه شوی دی، کوم لوی تغییر په ژوند کې نه دی راغلی، خو دا بدلون راغلی چې یوه ګوله ډوډۍ چې خپلو کوچنیانو ته په اسانۍ پیدا کولی شوه هغه اوس په سخته پیدا کوي. عموما له افغانستان نه د فقر او بېوصلۍ شکایتونه شته. یو اوریدونکی راسره په ټلیفوني تماس کې دی، له ده سره به خبرې وکړو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، شانزه غازی خان شینواره ما د دادر د ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکه هلي احترامات وړاندې کوم. ولادو کچ ټولر براتروغه جوړ اساس د ننګرهار ولایت د بهسد ولسوالۍ نه صرف تام عاصمه
شینواره سب ستړی مشي. طالبان د خپل حکومت د سرپرست حکومت نن دریمه کالیزا یا سالګرل مانزي، او منګه په دې خبرونه کې غواړو لا اوریدونکو نه پوښتو چې د دوی په ژوند کې په تیرو دریو کلونو کې څه بدلون راغلی، څه تغییر راغلی، څه پکې ښه شوي، څه پکې خراب شوي.
نو که موږ تاسو فکر وکړو د هر هر نه حوالی بدلون خدا ده چې افغانستان کې بشپړ امنیت قائم ده. دا چې موږ هیوا دوالو بکله ویل چې په وطن کې امن راشي خیر ده، موږ د پنیمه گی د باندې ډوډۍ خورو، خو چیر اورځي موږ ته جنازې را نشي، ځوانان مړ نشي، کړه طالب طرف نه، کړه دولت طرف نه. نو دا یو نعمت ته موږ طرف برخه شوې ده، الله ناراضي و کنه. دا به د تویم ورور ما خپل هم په تیر نظام کې ودی په اجرا کړي، ولې دا مرګونه زموږ ولزم خلک افغانان ستړي، او نن دغه د خوشاله احساس کو خپل خاور خپل واک لرو او خپل حکومت هم دی. نو دا یو ډیر غش نعمت دی موږ ته چې الله تعالی سوله او امن راوسته دی.
دی انسانانو د ژوند لپاره همدا کفایت کوي چې امن کې اوسي او خوندي اوسي. نور اړتیا ضرورت خلک لري، مکتب ته، درس ته، ډوډۍ ته، خوراک ته، کنه
دا چې جنگ نه ګور از موږ پولیسونه نه ورانېږي، از موږ مکتبونه نه ورانېږي، از موږ جمعه
نه ورانېږي. جنگ خو هم دی طالبانو کوي، جنگ خو دوی پای ته نه دی رسولې. دا خو بلته و چې دوی په مقابل کې څوک جنگیدل او دوی هغه وزپلی وي، او جنگ نه وي. جنگ خو طالبانو کوي پخانی حکومت سره. دا کار خو پخانی حکومت هم کولای شو. کدی پخانی حکومت خلک دا استدلال وکړي چې که طالبانو جنگ نه وکړي موږ هم پولیسونه نه ورانې دی، چې نه کیده. د انجونو مکتبونه تړلی په دې اړه راته ووایا څه فکر کوي؟ که درې کاله دی وینجلی چې لسم سن کې وو، اوس به د فاکولټي په اول ټولګي کې وو، فکر کوي دا تاوان دی یا زیان دی؟ کنه
ډیر غټ تاوان دی. باید د طالبانو نه مونږ غواړو چې مکتبونه زمونږ خوشی کوي، نه سره کم چې دوی چې مونږ راغلي او افغانستان ته خپلواکي مخېشته ده او خپل نظام دی دلته، مونږ غوانډیانو ته کتل څه په ډیورنې کې په هر طرف باندې افغانستان ته څوک لاس نږدې کوي مونږ یې جواب ورکړو. نو باید همدغسې فکر طالبان ولري چې ولې د جنګ لحاظ مونږ افغانان مخې ته تلای شو، باید د تعلیم په ډګر کې پاتې نه یو.
ته فکر کوي چې د انجونو مکتبونو خلاصول ضروری دي او باید د طالبانو حکومت خلاص کی؟
اړینه ده، ولی چې تعلیم او تربیه نه مونږ ډاکټرو ته ضرورت لرو، انجنیرانو ته ضرورت لرو، ولی چې په سول او په امن باندې مونږ خوشاله یو چې دلته زمونږ بیزتای نه کیږي. هغه تر څنګ باید اسلامي نظام اوسېږي چې مونږ ته درسونه مې مونږ ته زمينه مو چې طالبان باید لا په دې برخه کې ډیر ټینګار وکړي. خو په ځینې ولسوالیو کې امن نه و، الته درسونه نه وو، یعنی یو څه نه رسېده. باید طالبان اوس کوشش وکړي هغې خواو کې مکتبونه پالکه انجونو ته، هلکانو ته، او درسونه زیات کړه چې زموږ خلک د څه نه خبر شي، تعلیم وکړه، زده کړې وکړه، چې موږ په هره برخه کې ځان ته خپله باندې خپل خدمتونه وړاندې کړو.
شینواره صاحب، تاسو به نه پوهېږم چې څومره موافق یې، زه نه غواړم چې تاسو ډیر زیات پیچلې پوښتنې در سره وکم، خو لنډ راته دا وایي مونږ د اوریدونکو نه دا شکایت لرو چې وایي اقتصاد خراب دی، غریبي راغلی ده، فقر راغلی، بېوزلي راغلی ده. له دې شکایتونو سره ته څومره موافق یې؟ واقعا هم داسې شوي؟
او بالکل بالکل یعنی پداس بیس ار خبری ته باید هر اړخ نه فکر مونږ کو ګورو یعنی په وصلاتو کې مونږ خپل اقتصاد ته یعنی دومره نه دی خرابه او خرابه په ولې نه دی مونږ افغانۍ چې اوسم په دنیا کې د وو اتوم ملکونو نه مخکې دا په لوړ صوبات باندې دا بیا کراش مونږ قیمتي دومره نه زیاته قیمتي ان شاء الله د پاکستان د ایران نه په ډیرو ملکونو زمونږ خاله نو دې ته اله چې اقتصاد دومره زمونږ نه دی خرابه ولې د کار زمینی لګ کمای نو دا چې کوشش وشي د کار زمینی ان شاء الله هر څه بسام شي نو بغاته خبره زمونږ دغه د اقتصادم په ځای باندې ولر د خپل هوایي دون نه
ډیر زیات مننه کوم لا شنواری نه چې لا ننګرهار نه دی بي سودونه زنګ وهلې وو کور دی آباد بل اوریدونکو ته ورزو دی امر سره په تماس کې دي غالبا چې قاری صاحب پښتون دی لا جوزجان څخه پښتون صاحب ستړي مشه خبرونه ده
سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو ساتو درجو ټول کارکون کاوریدون ټول افغانستان ټول مظلوم ملت سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستړی مې پښتون صاحب دې مونږ سلامونه مو منه غږ دی او څه مونږ ته داسې دغه راځي لکه قطه قطه کیږي خو بیا هم راځه چې خبرې وکړو چې نن د طالبانو درې کاله پوره شول تاسو په خپل اړه نه د خپل سیمې او گاوان په اړه دې راته ووایا داسې بے طرفانه نظر دی چې خلکو په ژوند کې هغه سره غلی دی څه بدل شوی څه ښه شوی څه خراب
شوی موږ بے طرفانه نظر بیانو تاسو به پیچلی پیچلی پښتنه نه کوئ چې زموږ د منځه وخت دی
سمه ده
خبره دا شه دا ډیر شکر د خدای دی الحمدلله چې په افغانستان کې اشغال ختم شو او هغه چاپی چې پر خلکو ول کېدل یا د بومونو مور پر خلکو استعمال یادل یا د خلکو جنازې راتلې هغه الحمدلله اوس نسته او بل خبره دا ده سړکونه او پلچکونه او پلونه او مکتبونه چې ورانه دل هغه اوس نسته دا به قضاوت وغه ترپینو ته پریرو چې چا ورانه ول هغه داغو کار دی نن دا اگست لورې شمه ده بل یو دا ورځ په ټولو ولایتو کې ول منظر سو زه به خپل د منطقې حال دا دی چې په مجموع کې به درته وایم چې په افغانستان کې هغه شی چې خلکو غوښته یګانه شی هغه امنیت دی چې الحمدلله افغانستان ته راغلی یعنی ډېر راغلی واقعا راغلی دی د دې سبب څوک چې شم پوښیم نه کوي او بل خبره دا ده فساد چې په وخت کې د جمهوریت وو هغه فساد تر ډېره ورک دی یو څه ناڅه واسطي وسبازي وسم ستخدای تعالی دې دغه ورکی کې عمل یو خبره زه کول غواړم دا خبرې چې ما وکړې تنها د امنیت راته او افغانانو ته کفایت نه کوي دا ډېر شکر زده چې افغانان ته امنیت راغلي ولیکن دلته نور شی هم شته چې اسلام یې هم غواړي افغان یې هم غواړي انسان یې هم غواړي هغه د جهان هغه د خلکو اقتصاد کوي کول دي او خلکو ته کار پیدا کول دي او بل خبره دا ده زموږ هغه مسلکي کډرونه چې په یې نه به په دې نه به ووتل دي غوړه غشتل دي او د افغانستان د افغانانو ترمنځ یو وحدت پیدا کول دي یو وحدت راوړل دي او بل خبره دا ده چون چې موږ امنیت لرو واقعا ولیکن باوجود د دې چې موږ نن خپل د داخلي عوایدو څخه استفاده کوو بل شي نه لرو جهان موږ سره رقابت جهان موږ سره رقابت وکي ا موږ په شی منجمد دي موږ نن خصوصي سکتور مو داسې واده نه کړی دا ونديانو موږ سره ښه سلوک ونه کوي ولیکن اما موږ باید څوک افغانان باید خپل په مابین کې سره کښینی یو نو وحدت باندې ټینګار وکړي پر وحدت راوړلو باندې قسم سره وکړي اگر راضی او ناراض به ټول داسې سره کښینی دا قومي عصبیت او دا خود پرستی او سن پرستی او نجات پرستی او پښتون پرستی او ځمک پرستی د مابین ختم کې ان شاء الله تعالی لکه دغه چې اشغال ختم شو موږ به د ګدایګرو د لیستن وځو ان شاء الله
زیره زیاته مننه کوم پښتون صاحب ته خو زه منه کړم چې پښتنې به پیچلې نه کوم او ما سره
یا پښتنه وکوه شو
ډیره زیاته مننه تاسو خپل خبرې خیره ټوله کړلې فکر کوم چې په افغانستان کې ستونزې شته دي د امنیت په تړاو باندې ما چنن لګړو اوریدونکو نه واوریدل ټول په افغانستان کې د وسنی امنیت ستاینه وکړه البته دا امنیت په دې معنی ده چې جنگ نشته دی جګړه نشته دی خو بشپړ مسونیت خوندیتوب هغه تامین دی امنیت چې ورتوي هغه واځي دی جګړې نشټواله نه دی بلکې انسانان په بیلابیلو برخو کې تاسو مشاره وکړار
ته لري چې
وسی اورم مهرباني
نو ما هم کې درته وویل چې مش تنها ورته امنیت در امنیت مش کې پات پکې نو موږ متقاعدین متظرر دي موږ معلولین متظرر دي موږ دلته هغه کډرونه چې موږ درلو دا غنسته دا دی وکي چې موږ مسؤلین موږ غواوري او د هغه خلکو تجربه هغه خلک چې تجربه لري په افغانستان کې د هغه غواوري د هغه تجربه د ځان سره شریک کی سبا ولنده خبره درته وکم انصاف دا اسلام دا شی دی بلې موږ باندې ته ضرورت لرو موږ روزه ته ضرورت لرو حج او زکات د اسلام اسلامي قوانینو ته موږ ضرورت لرو او په ژمن کې موږ مدني قوانینو اصلي علوم ته ضرورت لرو نو موږ مسولین باندې زما ځخ ما دادی چې د تعلیم پارسه کې د تعلیم پارسه کې د افغانانو سره کومه کوچی د اقتصاد پارسه کې د افغانانو سره کومه کوچی د کار پارسه کې د افغانانو سره کومه کوچی د تا او د جهان سمو پیشنهاد د جهان سمو غرسنه داده چې زمر سره دغه نظام سره پیلن وځ د نظام راغلی الحمدلله بدیل نه لري د دې نظام سره تعامل وکي او زمر بودیجه اخلاص کی ترڅو چې مرسته زیربنایي پروژه پولیسي او افغانان به هم د غیرت خواندای شي هم د عزت خواندای شي هم د کار خواندای شي یا دې الله سو چاته د غدایي نه یوز
مننه مننه پښتون صاحب دې نړیوال ټولن سره د تعامل په برخه کې هغه خپل دلایل لري او خپل غوښتنې لري له طالبانو نه او طالبان په خپل خبرو باندې ولاړ دی او دا دی وبنبس سبب شوی چې بل اخر زیان او تاوان ماسي چې تاسو ول عام افغانان غالي دی طالبانو حکومت تر اوسه پورې هم سرپرست حکومت دی یو واحد اساسي قانون یا نور فرعي قوانين نشته دا سم ده چې د شریعت پر بنسټ باندې دوی وایي د مخ قوانين دی خو شریعت هم خپل تفسیر غواړي او د قوانين په همدې شریعت په بنسټ باندې یو اړتیا ده د وسنۍ وخت او د حکومتداري لپاره واکونه څرګند نه دي چې څوک څه صلاحیت لري ستونزې شته دي ګڼ مسایل شته دي او د نړیوال ټولنې سره تعامل هم د نړۍ اړتیا نه ده طالبان یا د طالبانو پلویان کله ناکله دا د نړۍ په اصطلاح بدنیتی ګڼي دا چې دا خبره به څومره سمه وي او څومره بناسمه وي زه په هغې اړه څه نه وایم خو ظاهرا نړۍ له طالبانو خپلې واضح او روښانه غوښتنې لري بشري حقونو ته درناوی د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغوی ته د زده کړو او کار حق ورکول او په حکومت کې پرته له طالبانو یا ملا صاحبانو یا د طالبانو د تحریک له غړو نورو خلکو ته برخه ورکول دا ټول شموله حکومت جوړول دا ځینې غوښتنې دي چې د نړیوالو سټیجونو باندې موږ هر ورځ اورو مننه کوو له پښتون صاحب نه څو نورو پیغامونو یو اوریدونکی راخلو بیا له دې نه وروسته زه پیغامونو ته راځم مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مش
اجمل الله محترم تاسو او پروډوسر صاحب ته په دوه لاسو سلامونه وایم تاسو له پسرلی ما د بغلان ولایت د کیلګی سیمه
پسرلی صاحب د مغل خوانم سلامونه ومنه په دوه لاسو نه ومنه او په کیلګی کې ومنه ستړی مش خبرونه ته
ان صاحب تخبل کی جو یار الله لز استاد ډیر مینوال استاد دی خبرو د ډیر کم راځي وسو د ازادي راډیو تقسیم اوقات د لګبل رقم زوی دی خو په خوان ډیر یو خوان کوشش به خبرو ته راتلی وس کم راځي
ز په خبرونو کې لکم یما خو یما په خبرونو کې د خبرونو دغه د تخنیک او د اداري کارونه چې په دغه کې مصرف يم مهرباني وکړئ نن طالبان دریم کلی زلمانزي د خپل واکمنۍ د تا خپل ژوند پاړه باندې راته وایا تیر در کلونه د څنګه تیر کړ په سر لاسم
الله
ها د په سر لاسه ټلیفون چې خبره فایل کړه خاتې شو خو وس به بیرته ور سره تماس ټینګ شي پیغام ته راځو
سلامونه تړې سه محترم اتا تبیا ساتولو ویدونکو ته خبره میسج را تکوم ارمان بیا خاص د ننګرهار ولایت تړه سه محترمه والی نه بدلونه خوري رضایت د افغانانو خوشوند کړه د طالبانو راتګ نو وروسته مطلب بدلونه نه دا چې تاسو معلومات ده د دوی راتګ سره سید امن راغې جګړه ختم شوه دا کسې ټول ختم شوه دښمنانه
واقداری او چوکیداری داستا او داد مادا ټول ختم شو. یو خبر شته تړې سه محترم چې ځوانان ډیر زیات بیکار شو او ډیر زیات بیکار دي. افغانستان نوی پس سلنا ځوانان چې بیکار دي به بیکار دي څوک خارجو تزی او څوک ګرور یا خوازي څوک ور فاز خپل دی او د ځوان په صفت دي ځوانان سره د کینه مخفریت تړې سه محترم د ژوند نه اهلی دي په ډیپریشن اخته دي او هغه ډیره کم مزدوري باندې چې لګي هم کار ورته نه پیدا کیږي ځکه بیکاری ده. دلته د نظام په جذب کې چې هغه ځوانان دو جذبوي چې هغه یو مسلک ولري یو زغت مسلک ولري یو دغه یې کنه یو څه ډیر تعلیم ولري ښه مسلکي ځواني هم په واسطو به کې خپلوالۍ باندې به کې داسې نه کېږي چې بې خپلوالۍ او بې واسطو جذب شي. اړې سه محترمه د یو ځوان په صفت زه خپله هم یو څه وخت بیکاره شومه نو یقینا درته وایم چې ډیر زیات وارخطا وم. د کورنۍ مشکلات مې ډېر و نو بیخي زیات دوام نه. همدا ځوانان همداسې په ډپریشن کې اخته دي پردي وطنو ته دي هلته هم نه پرېږدي په ایران کې که پاکستان کې اخوا یې هم نه پرېږدي او مشکلات ډیر زیات دي. نو الله تعالی دې رحم وکړي. الله غیر نه ایم راشړي تړې سه محترمه نو د طالبانو نه د یو ځوان په صفت د یو کلیوا خاری په صفت یې غوښتنه مې دا ده او ډېره کلکه غوښتنه مې ده چې دغه ځوانانو ته کار پیدا کړي که چېرته په خصوصي سکتور کې وي یا په نظامي برخه کې وي هره برخه کې وي ځوانان تاسو سره ولاړ دي. دغه ځوانان ستاسو د ملاتیر دي او دغه ځوانان چې د ملاتیر شو تاسو سره ودرېدي انشاءالله تعالی دا نظام باندې د چا وس نه کېږي او نه یې څوک ړنګولی شي. دغه ځوانان په خلا کې دغه ځوانان ته کاروبار پیدا کړي. دغه ځوانان ستاسو دي تړې سه محترم عظیم ځوانان مې داسې مولي ده چې مونږ ته شکایتونه او بعض یو نیم شکایتونه راغله وي مونږ چې نظامي دغه ته ورشو ښه پسونه ته برابر مثلا تعلیم یې کړی وي مونږ ته وایي چې تاسې والا د 2021 یا 2022 یا نو که سړی فکر وکړي خو الله تعالی ته به پته نه شته چې الله تعالی ته به مونږ دا 2021 والا محترمې که 2023 والا پته نه لګي خو ولې نظام مستحق د کار مستحق باید کار ورکړل شي. نو خصوصا زما د یو ځوان په صفت غوښتنه دغه د تړې سه محترمه چې دوی ځوانان ته کاري زمینه برابر کړي نظام کې جذب کړي خصوصي سکتور کې ورته زمینه برابره کړي انشاءالله تعالی بیا د نظام باندې د چا وسه نه کېږي. مونږ د دې نظام خیرخواهي غواړو باید د ولس ته لاس ورکړي ولس سره څنګ په څنګ ودرېږي ولس جذب کړي ولس ته وتیفي ورکړي د ولس حق حقدار ته وسپاري دانه چې یو چې دی مثلا یو قومندان هم ځان سره تره زامن یې وړارګان مخکې کړي بل قومندان صاحب هم ځان سره وړارګان یې تره زامن مخکې کړي وو. همدا کیسې اوس روان دي. الله دې رحم وکړي. تړې سه محترمه دغه هم پیغام وکړي جړه ده چې نشه فکر ډېره زیاته مننه کور مو ودان
ډېره مننه کوو له دې ځوان نه چې له ننګرهار نه یې موږ ته پیغام پرېښی وو. کور ودانۍ ورته وایي فقط یو شی باید زه ووایم چې زه تھانے نه بلکې اجمل آندیم غالبا چې دی اوریدونکو به دی تھانی ګومان کړي وو. په هر صورت د دې په خبرو کې یو خبره جوته واغه دا و چې طالبان حکومت کې د ځوانانو لپاره خصوصا هغه ځوانان چې طالبانو سره نه و کاری فرصتونه محدود دي یا دوی پکې نه شاملېږي. دوی دغه د طالبانو ترمنځ یوه عامیانه اصطلاح ده چې څوک د کم وخت طالب دی وروستیو کې طالب شوی که پخوانی طالب دی. د 2020 کال طالب په دې سوشل میډیا کې ظاهرا په غیر رسمي توګه یو شمېر طالب فعالان هغه کسانو ته وایي چې په وروستیو کې په دولت ورګډ شوي او په حکومت کې په داسې حال کې چې له بریا یا له لاسبری وروسته حکومتونه بیا دې وی ډلې پوری رب نه لري. هغه بیا دې ټول هو دولت او دې ټول ولس حکومتونه کیږي او پاغي کې بیا مهمه نه ده چې څوک طالب وو کنه. هر سړی چې کار کولای شي هر سړی چې خدمت کولای شي هغه باید وکړي چې موږ ته ګڼ شکایتونه په دې تړاو باندې همیشه راځي. ریپورټونه مې چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په حکومت کې وستونزه چې وه هغه دا و چې مسلکي او غیر مسلکي تر ډیره پورې چارې هماغه د خپلو تحریک غړو ته سپارلې دي. مسلکی خلک زیاتره له افغانستان نه ووتل دي بیکاری له وجې نه. هغه چې په افغانستان کې دي بیکاره دي او همدارنګه په وزارتونو او ادارو کې د خیشخوري او خپلوي پالنې خپل سمت پالنې دا ریپورټونه هم شته دي چې مثلا یو رئیس یو وزیر چې چیرته ځي ټوله ما خپل خپلوان ځان سره وړي هلته ځایي خلکو ته او مامورینو ته کم او فرصت پیدا کیږي. البته ځینې ادارې خایوي چې پاغي کې ګڼ شمیر پوخانی مامورین هم کار کوي، خو دا ستونزه همیشه یاده شوې ده. راځو بل پیغام ته. او بخی یو اوریدونکی د ما تخنیکی همکار وایي چې را سره په تماس کې دی، له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه صاحب، زه اسمت الله افغانیار یم، د هلمند ولایت نه خبرې کوم. د کابل د فتح یا د افغانستان د ازادي د ورځې تبریکې ټولو هیوادوال ته وایم. راځم خپل نظر ته.
مننه، نظر به دې واورو، مهرباني وکړئ.
جناب خان صاحب، کله چې یو حزب یا یو ډله یا یو ګروپ پر یو هیواد باندې واکمنیږي، طبیعي خبره ده چې هغه خپل پالیسی لري او هغه خپل پالیسی ته به د دوی سره په حکومت کې خلک ژمن وي. زموږ هیواد بدمرغه دغه و چې موږ په هیواد څلوېښت کلنه جګړه تېره سوې وه، او موږ په ځینې بېلابېلو ګوندونو پسې مربوط وو. زه په حزب اسلامي پسې وم، ته په جمعیت پسې وې، پلانۍ په ابل پسې وه، پلانۍ په طالب پسې وه، پلانۍ په خلقي پسې وه، پلانۍ په کمونیست پسې وه، پلانۍ په چا پسې وه. کله چې دا حکومت واوړم، موږ هغه خپل تضاد پالو. ابل ورځ یو کس ترافیک و، ترافیک یو ډېر عادي دنده ده. یو بل کس ته وایي پلانې ماما دا دند دی ولې پرېښول؟ بار وایي زه خلکی یم، یو دین پالم، پلار مې خلکی و، نیکه مې خلکی و، زما اولاد او زما چرګ بلام خلکی وي.
نه خو زه فکر نه کوم چې تاسو چې څه وایي چې داسې خبره دې په دې نظام کې څوک وکړلی شي. په یو معمولی نظر باندې طالبان خلک نیسي، یو سړی ترافیکی پرې دی وایي چې زه خلکی وم. زه فکر کوم چې ډېر دی وخت به یا په حوزه کې ناستی یا په پوسټه کې ناستی. دغه شکایت خو له طالبانو نه دی چې دوی اما خپل ډله پالي او نور خلکو ته سمه ده چې دا خو افغانستان دی، لوی هیواد دی، دی کې وګړي دي، څوک به د طالب مخالف او څوک به د موافق. اوس که طالبان ټول افغانستان خپل هیواد ګڼي او ټول افغانان خپل ګڼي، نو ولې طالبان طالبان پاتې شي او ولس ولس پاتې شي؟ ولې هر سړی کار او دنده ونه لري؟ عمومي بخنم شوي ده، عفم شوي ده. مثلا که یو ځای کې یو انجینر یي، ولې یو ملاسب له یو بل ځای راشي او هلته هغه پر ځای باندې وټاکل شي؟ په داسې حال کې چې هغه انجینر خی په کار باندې ښه پوهشي او کار مسلکي سیاسي سیمنه.
ان صاحب، زه خو د لی افغانستان کې مخفل طالب یم، خو البته په هغه څه کې د طالب ملاتړ نه کوم چې هغه د ولس په ځان وي، هغه د دې هیواد په ځان وي. خو البته حقیقت وایم، پر حقیقت چې دار چا تاوان بکش راځي دا هغه نه درېږم. دلته طالبان نه دي ګرام، طالبان نه غواړي چې یوازې هر څوک طالب پاتې شي. خو البته دا نه غواړي چې یو څوک په بل ګوند پسې مربوط اوسي. طالب وایي وایي زما په مابین کې باید چې پښتون، ازبک، تاجک، جمعیت، حزبي، پلانۍ پلانۍ دا یې نشته. ټول تر یوه بیرغ او یوه ملت په نامه به کار سره کوو، هغه چې هر څوک وي.
افغاني هر څه دغه د خلکو د فقر او بېوزلۍ په اړه باندې راته ووایه. زیاتره خلک له دې نه منکرېږي، زه کله ناکله وایم په پخواني دولت کې هم موږ خو دغه د خبرنګارۍ کسب داسې دی چې هیڅوک درنه هیڅ وخت نه خوشحالېدلی شي. په هغې دولت کې هم چې څه به ویل کېدل، طرفدارانو یې ډېر انتقاد کوو، نیوکه یې کوله چې تاسو نظام تخریبوئ، تاسو نظام ورانوئ. یعنی انتقاد یې نه منلو، ویلې هر شی سم دي. اوس هم د طالبانو پلویان چې ځینې لکه ځینې چې داسې خلک دي چې هغوی پوهیږي، منی ستونزې، منی خپلې بریاوې هم وایي، خو ځینې مطلق وایي چې نه، هېڅ ستونزه نشته. مثلا موږ د خلکو د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه باندې رپورټونه لرو. موږ دا رپورټونه لرو چې خلک کار، روزګار، زمینی او شرایط کم شوی دی. دا ستونزه تاسو تخکاری دغه د درک وړ ده؟ منی
بله، و خود منو ارسه به منو او ارسه که شوی که بد وی. ساروان صاحب، مخکې دلته زیات شمېر انجوګیانې فعاله وې، دلته خلکو د مندني فعالیت په نامه پیسې اخیستلې، دلته خلکو په بېلابېلو نومونو پیسې اخیستلې. هغې به د خارج نه دلته انجوګیانې فعاله وې، هغه انجوګانو تر ډېره بریده پرې کار پرې ایښی دي. او دلته مخکې طبیعي خبره ده چې خلکو ډېرې پیسې اخیستلې، دومره زیاتې پیسې اخیستلې. خو البته په هغه وخت کې هم دغه فقر او غربت تر صفر کچې پورې نه و تللې، تر دغه کچې کې چې اوس دی تر دغه هم نه و کم. اوس هم خلک پیسې اخلي، خو ته به یې خبره ده چې ماش به کم اخلي. خو دلته قناعت نشته، که چیرې قناعت په دغه ماش سره وسي، دغه ماش چې اوس یو څوک اخلي دم ډېر دی. په هغه وخت کې زه درته وایم جناب تکل صاحب، یو څوک 15,000 لکه، یو نیم لکه افغانۍ ماش به هم اخیستی، رشوت به هم اخیستی. خو بیا به هم د دا ماش تر یوې میاشتې و تر بلې میاشتې نه رسېدی. په خاطر د دې د څه کوله، پردي ښځې به راوستلې وو، پردي الخوان به ورسره وو، شوقونه وو، بانډارونه به وو،
یعنی نو خوښ خوڅوک دی
مانه نه کوم افغان هر سبي وبله پختنم چې نور اوریدون کيم پلان کړي دی تعلیم پاړه باندې زکه د خبرونه دي چې دا تیر دریو کلونو ته باید وګورو زنه غواړم چې ورخي زمي یو طرفه مي هر نظر چې واقعیت هغه باید پکې واوریدل شي په تیر دریو کلو کې یو بل انتقاد چې پرله پسې کیږي او په دې خاطر باندې ازادي راډیو کې چې مونږه ریپورتونه خبرو بیرته ګورو چې یو شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت ډیر ملاتړ دي ویل تاسو ولې دا خبره کوي د اسری زدکلو په څنګه توګه د نجونو د تعلیم پاړه باندې درې کال وشول چې مکتبونو دروازې تړلې دي دا موضوع ته څنګه ګوري امدا سي دی افغان په نظر
بلې و تکاسب ستاد پښتنه دوه جزه پیدا کوي یو چې نارینه او پروندو هغه کوم زو وګور تر زیاته بریده پرمختګ کړي د موږ دلته را برات والو نو وینو چې په پانتونو کې پاله کیږي او زکو ساته تر ډیر کچل ورسوي د پاتې سنجونو اړوند د انجینر روان د دلته چې کوم پالیسی د امارات مشران لري هغه طبي خبره د چې دوی ته معلومه وي په راتلونکي کې دوی څه کوي مشتمعي تاسو ما ایول ته وایي چې موږ په شریو امور برابر مکتبونه خلاص واړو البته هغه مکتبونه چې په جمهوریت کې پالو هغه ماتم د برداشت وال نه دي دلته نور عام افغانان تم د برداشت وال
نه وز خو د جمهوریت پاړه باندې خو د مکتبونو پاړه باندې خو لک تر لګه فعال ودا چې اول خو هغه خلک نه مني چې پاغه مکتبونو کې کوم شرعي ستونزوا خو لک تر لګه هم دغه چې دوی څه خل غواړي د دې مکتبونو په تمام زله تاسو مننه کوم که خبره لری لاندې راټول کړي چې زنور اوریدونکو ته ورشم افغان یاسر
مننه زه ان شاء الله ورسته خبره مې دا غواړم چې ارسته به په شسترګ ګورو ان شاء الله خدای مهربانه دی دا سبا ټول سمېږي واد مې ان شاء الله د پرمختګ پر ور روان دي دا یو څنګه بډاډه کو په پردو په سی بنوزو راځي ټول یو ملت یو قوم تم او یز دا ټول سره پریږدو یو ملت لپاره کار وکړو او تزاد پریږدو
مننه کوم
اسلامي مشران ډېر
مننه کو سلامت اوسی په دې برخه کې ټول به په یو ځای راټولېږي او ټول به خبرې کوو او ټول به سره یو بل پسیزو یو شې چې په تیرو دریو کلونو کې نادره کده په نظام کې هغه داده چې خلک ډیر نه پویږي چې د لکام افغانان حق لري چې پوښتنه شي مثلا همدغه د طالبانو حکومت راغله د دوی څه غواړي څه پریکړې دوی پراتون کې کوي لچانه نظر نه پختل کیږي د چانه تروسه نه دی اوریدل شوی چې تاسو څه غواړي موږ درته کوم ځای کې خدمات کولای شو په هر صورت فکر کوم چې دا یو ستې چې په راتلونکي کې هم دوام لري افغاني ارسب نه مننه کو بل اوریدونکو ته ورسم مهرباني وکړئ څوک لکم ځای خبرې کوي
سلامونه تاسو ته ټکنیکی افغاران دا ټول خوګو دیدونکو ته وایم
وعليكم السلام ستړي مې نوم دې شه دې ولکم ځای خبرې کوي
مننه اجمالان چې مبارز جانان له پرانه تاسو ښه سمګران مو خې دي
سلامات اوسې مبارز جانان له پکتیانا فرانه او فرانه دا اکثر دی لګ شمال راځي مونږه ل فرانه ستلای مشه جانان صاحب نن طالبان دریمه کلیسه تا خدا سي شاعرانه نوم دی مبارز جانان نن طالبان خپل دریمه کلیز المانزي تر ته وای دی افغان ځوان په توګه باندې چی تیر درې کلونه دي څنګه تیر شو دی مبارز جانان انټرنیټ ته غوندې چې کار وکي جانان صاحب او بخینو درنو اوریدونکو دی خغلی جانان ټلیفوني تماس کته شو که بیا زنګ وه اتمنې د ما تخنیکی هم کار اخلي یو پیغام تر ازو دا مورو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو زه هارون هلکوزی د هلمند ولایت سنگین د ولسوالی څخه د سرانقلا د سیمې څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم خدای دې وکړي چې ما پیغام تاسو نشر کړی د افغانستان ټوله هوادوالو ته مبارکي وایم بعد مبارکیه خدای دې وکړي چې ټول افغانان خوشاله او روغ جوړ وي ما په دا درې کال کې چې کوم اسلامي کوم په دا درې کال کې چې امارات راغلي دي زه خوش او خوشاله يم ځکه چې د دغه امارات نامه هغه جمهوریت کې چې کوم ستونزې ما لیدلې دي هغه تاسو ته بیانوم مخکې په دا جمهوریت کې کوم پیر چې وی چاپاو تکان وو جنگونه وو مینونه وو بم وو پیر ستونزې مو ولیدلې خو بدبختانه خو ځکه چې زه خپل مش په کور کې یو شپه وو چې چاپا راغله د زمرس
سرای باندې واچول دغه پیښه درته وایم. زموږ په سرای کې شفه ووله، زما درې وړونه شهادت را ورسول. نو دا ډیره غمګینه پیښه وه چې موږ ته را ورسول. اوس الحمدلله موږ خوش او خوشحاله یو، نه ټاکس ته نه جنگ ته نه غال.
دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. مایکروفون ستاسو خبرونه وه، تر بیا په خدای سپارم. خیچاري
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.